من انا مصطفى صديقي وقت افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اول چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازې زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته رسیدلی څو دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. د هماري چې د ټایم مجلې څو خبریالان د 2013 کال د دې مجلې د شخصیت په توګه نمولې. په دې ډله کې د سعودي وجل شوی خبریال جمال خاشقجي هم شامل دی. نور مهم مسایل هم لرو د پروګرام په دویمه برخه کې. بعد ازادي اوریدونکو اونې ځخ خبرونه ولرو، خو تر هر څه مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرټکی د هلمند چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو سوق اداره لمنځه وړي او د هغوی جنگي ماشینې فلج کړي. ظریف غفاری چې څو میاشتې مخکې د میدان وردګو ښارواله ټاکل شوی وای، تر اوسه یې رسمن دنده نه ده پیل کړې. د امریکا متحده ایالات وای پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړی چې مذهبي آزادۍ یې تر پښو لاندې کړي. پوره خبرونه د هلمند چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو سوقو اداره لمنځه وړي او د هغوی جنگي ماشینې فلج کړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د سیشن په پورس په لخرګا کې د نظامی شورا له نورو غړو سره په یو غړي خبري غونډه کې ویل، د تیرو دوه میاشتو راهیسې د طالبانو رهبری او سوق ادارې پر مرکزونو شپنی عملیات او هوایي بریدونه کړي. په دې خبري غونډه کې چارواکو په تیرو دوه میاشتو کې د طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو شمیر بي ساري وباله او د دوی د نظامی شورا د لمنځتلو ادعا وکړه. د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالرزاق یعقوبی ویل د تیرو څو میاشتو په عملیاتو کې د افغان ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. د هلمند چارواکي په داسې حال کې د نادالی او باباجي تر نیول کېدو وروسته خوښ بریښي چې په تازه ورځو کې د غصب ملاتړ د ماموریت په یو شمېر هوایي بریدونو کې د هلمند لپاره د طالبانو نوموالی والي عبدالمنان د هغه مرستیال او د دې ډلې یو شمېر نور مهم کسان وژل شوي. خلا هم د هلمند نوزاد، موساکلا، سنگین، خانشین، دیشو او باغران ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او د مارجې، ګرمسیر، ګرشک او کجکي پر ځینو سیمو هم دغه ډله واک لري. ظریفه غفاري چې څو میاشتې مخکې د میدان وردګو ښارواله ټاکل شوې وایي، تر اوسه یې رسمن دنده نه ده پیل کړې. نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دې دندې ته نږدې 15 میاشتې مخکې د ازادې سیالۍ له لارې غوره شوې، خو په ولایتي سطحه د څو محدودو کسانو لخوا د یوې مېرمنې په توګه ورسره مخالفت کېږي چې تر اوسه یې د دې د معرفي کېدو مخه ډپ کړې. دا له حکومته غواړي. سیمه ییزې ارګانونو اداره
کولی شي لکه څنګه چې قوانین ایجابوي د ولس مشر احکام باید والی په سیمه کې د ولس مشر احکام تطبیق کړي، نو دوی کولی شي چې په والی باندې په دې سادهګۍ باندې د ولس مشر دغه حکم په سیمه کې تطبیق کړي.
بلخوا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویاند سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل د ظریفه غفاري د معرفي کېدو په اړه د سیمه ییزو ارګانو ادارې هغه ولایت ته مکتوب استولی چې باید معرفي شي. په دې سربیره اغلی غفاري اوس هم له موږ سره د یوې رسمي ښاروالۍ په توګه ثبت ده. ښاغلي سقیم وویل ځینې نزاکتونه او څه ستونزې شته چې دا یې له عمله رسما د ولایتي ادارې لخوا هلته نه ده معرفي شوې، خو دوی ته د ولایت له لوري ډاډ ورکړل شوی چې هلته شته ستونزې به هواري کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تېرو دوو اونیو کې تر سلو زیات کسان د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت د سیشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي دا مشکوک جنایتکار په همدې موده کې په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې نیول شوی دي. خبر پاڼې د نیول شوي کسانو شمېر 115 تنه ښودلی او زیاته کړې ده چې په دوی کې په قتل، انسان تښتونې، اداري فساد، غلا، رشوت اخیستو، د انسانانو او اثارو په قاچاق او ځینو نورو جرمونو تورن کسان شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل شوی چې مذهبي آزادۍ تر پښو لاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سیشنبې په ورځ وویل پاکستان د داسې یو هیواد په توګه یادوي چې د مذهبي آزادۍ په برخه کې په اړه تر ټولو زیاته اندېښنه موجوده ده. د مذهبي آزادۍ څخه د سرغړونکو په تور لیست کې د پاکستان شاملول وروسته له هغې دي چې تېر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان په دې اړه د څارنې په ځانګړي لیست کې شامل کړی و. ویل کېږي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو اعلان په دې معنا دی چې پاکستان د امریکا له بندیزونو سره مخ کیږي. د بشري حقوقو مدافع ډلې په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو، عیسویانو او احمدیانو په شمول د مذهبي اقلیتونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. د پاکستان سره په څنګ کې چین، ایران، میانمار، شمالي کوریا، سودان، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان او اریتریا هغه هیوادونه دي چې مذهبي ازادیو د سرغړاوي په تور لیست کې شامل شوي. د لویدیځو هیوادونو د غندنو سربیره ایران خپل وروستی راکټي ازموینه تایید کړه. د فارس خبری آژانس د ایران د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک د قمندان جنرال امیر علی حاجی زاده له قوله ویلي هیواد به د توغندیو ازموینو ته دوام ورکوي. د راپورونو له مخې ایران د دسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه د منځني واټن ویشتونکو یو بالستیک توغندی ازمویلی. د امریکا متحده ایالات چې په روان میلادي کال کې له ایران سره 2015 کال له نړیوال اټومي تړون ووت، د ایران لخوا د منځني واټن د توغندیو د ازمویل د ملګرو ملتونو له پریکړلیک څرګند سرغړاوی بللی او له امنیت شورا یې غوښتي چې د ایران دا اقدام وغندي. او د فرانسې پولیس وایي د سترازبورګ په ښار کې د کرسمس په یو بازار کې ډزو تر دوو کسان وژلي او 11 تنه نورې ټپیان کړي. د پولیسو په وینا مشکوک بریدګر له سیمې تښتېدلی خو پیژندل شوی دی. دوی د بریدګر هویت نه دی په ډاګه کړی. د پولیسو چارواکو د فرانسې په سترازبورګ ښار کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې خپلو کورونو کې پاتې شي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاسټنر ویلي مشکوک کس جرمي سابقه لري. نوموړي له خلکو غوښتي څو چې ډاډ نه وي ترلاسه کړی خپلو کورونو کې دي پاتې شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته رسیدلی چې دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم وړمه ورځ ویلي دي له زلمی خلیلزاد سره به پوره همکاري کوي.
امریکا نے اپنے سارے پروسیس کو اوورسی کرنے کے لیے
اغلے قریشی وای امریکا د ټولی پروسی د سر لپاره زلمی خلیلزاد ټاکلې. هغه درې ځلې پاکستان ته راغله او د دې بهیر د پرمخ بیول لپاره موږ له دوی سره همکاري کوو.
افغان حکومت د سولې د مشورتي بورډ د تشکیل اعلان وکړ. د امنیت شورا به دغه بورډ اجرایی چارې په مخ وړي.
بورد عالی مشورتی پروسه صلح و تیم مذاکره کننده متشکل از کارمندان ارشد جمهوری اسلامی افغانستان، کمیته های کاری و دارالانشا می باشد.
د افغانستان ستر محکمه قانون او پټرولیم وزارتونو او پوهنی وزارتونو د افغانستان د اداري فساد په برخه کې د څاروي اداري ورسته راپور چې په دغو ادارو کې د فساد موجودیت خبره کړې و رد کړ. ستر محکمه ویاند وایي
په څلورو کلونو کې 301 تنه د فساد په تور د محاکمو په داخل کې نیول شوي او د عدالت پنجو ته سپارل شوي دي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او ته د خېتی راز لومړی مطلب ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته رسیدلی چې دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د زیربنایي جوړښتونو پراختیا د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې کابل ته ارشی د افغانستان په سوله کې د ازبکستان په شمول د سیمې د هیوادونو همکاري مهمه بلل ده. په ډیره تفصیل د اجملان پر ریپورت کې
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته رسیدلې. خغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې غواړي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې تاشکند کې وو. هلته نوموړي د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې لپاره په هڅو سربیره د افغانستان سره د اورګاډي د پټلۍ او لویې لارې د جوړولو او د افغانستان پولې ته نږدې د کارګو د یو نړیوال مرکز په پراختیا هم غږېدلی دی. دوړو خو په دې لیدنه کې د زیربنایي تاسیساتو پراختیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمه بللې. د ازبکستان دولتي رسنۍ وایي ولسمشر شوکت مرزیایف له زلمی خلیلزاد سره له هرات څخه تر مزار شریف پورې د اورګاډي د وی پټلۍ او د ازبکستان له سرخان څخه د بغلان ولایت تر پولي خمری خار پورې د وی انتقالاتي لوې لارې پر جوړولو خبرې کړې. په دې لیدنو کې چې پکې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سلاکار مرستیال او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او مرکزی اسیا د برخې مسوله لیزا کورتس هم برخه لرله، د ازبکستان په ترمز ښار کې د کارګو د یو نړیوال مرکز په پراخولو هم خبرې وشوې. دا مرکز چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف جوړ شوی. د ازبکستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد همدارنګه ویلي د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د نړیوالې ټولنې د ټولو غړو د نږدې همکارۍ اړتیا ده او دواړو په دې برخه کې پر عملی ګامونو ټینګار کړی. د شوکت مرزیایف د ولسمشر په دوره کې ازبکستان حکومت څو ځلې د افغانستان په سوله کې پر خپل همکارۍ ټینګار وکړ. د روان کال د اوري په میاشت کې تاشکند د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه توب وکړ چې پکې افغان چارواکو د ازبکستان له لوري د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړ. له افغانستان سره د زیربنایي تاسیساتو پر پراختیا د ازبکستان د چارواکو له ټینګار سره په یو وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو رول مهم بللی. شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی نږدې ورځو کې کابل ته ولاړ شي، د پاکستان پارلمان ته په خپل وروستۍ وینا کې وویل د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅې مؤثرې دي.
امریکا نے اپنے سارے پروسس کو اوورسی کرنے کے لیے
خغلی قریشی وای امریکا د ټولی پروسی د سار لپاره زلمی خلیلزاد ټاکلې. هغه درې ځلې پاکستان ته راغلی او د دې بهیر د پرمخ بیول لپاره موږ له دوی سره همکاري کوو او خغلی خلیلزاد هم موږ سره سلام مشوره کوي. دا یو سیمه ایزه هڅه ده او موږ پکې د سیمې د نورو هیوادونو د همکارۍ غوښتونکي هم یو. مثلا موږ د ازبکستان، تاجکستان، ایران، چین او نورو ټولو هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لرو.
ان سب سے ہمیں مدد چاہیے ہوگی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو په دې برخه کې خپل هڅې ګړندۍ کړي. زلمی خلیلزاد خپل روسي سفر د دسمبر په 2 منېټه سیمه ته پایل کړ چې تر اوسه پورې په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسي، ازبکستان او ترکمنستان ته تللې. تم دا چې د دسمبر تر 6 منېټه پورې به نو موړې د خپل دې سفر په ترڅ کې یو شمیر نور هیوادونو لکه بلجیم، متحده عربی امارات او قطر ته هم ولاړ شي. زین الودیز رسنۍ وایي کته هم د زلمی خلیلزاد هڅو تر اوسه کومه د پام وړ پایله نه ده لرلې، خو نو موړې د ورېد میاشتې پورې چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات پکې تر سره کیږي په دې هواد کې د سولې او توافق ته د رسیدو په اړه ډیر خوشبین ښکاری.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان امنیت شورا د سولې مشورتي بورډ له جوړولو خبر ورکوي. دغه بورډ چې مشري ولسمشر اشرف غني کوي، دنده د سولې په برخه کې د سیاسي څیرو، جهادي مشرانو او د ټولنې د نورو اقشارو سره د مشورې له لارې ملي تفاهم ته رسیدل دي. د امنیت شورا ویان طارق آریان وایي د سولې مرکزي پلاوی بل دغه بورډ سره په مشوره د نهو کمیټو د نظریاتو پر بنسټ فعالیت کوي. په دې اړه رپورټ له واصل وسال اورو.
که څه هم طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتواله نه دی ښودلی، خو حکومت د مذاکراتو پر مخ بیولو لپاره مشورتي بورډ، مرکزی پلاوی او څو نورې کمیټې مشخصې کړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې د سولې عالي مشورتي بورډ مشري به په خپله ولسمشر کوي او له لارې به هڅه کیږي چې د سیاسي سیرو، جهادي رهبرانو او د ټولنې د نورو اقشارو سره په مشورې د سولې بهیر پر مخ یوړل شي. د ولسمشر په فرمان کې راغلي چې د سولې عالي مشورتي بورډ به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو سرنه کوي او د درولنشا چاري به د ملي امنیت شورا په غاړه وي. د امنیت شورا ویان طارق آریان د سه‌شنبه په مخام نه وخته په یو ویډیوي پیغام کې پدېړه داسې ویل:
بورډ عالی مشورتي پروسې صلح و ټیم مذاکره
کوي. دوی د سولې عالی مشورتي بورډ او مذاکره کوونکي پلاوی کې د ولسمشر مانی ارشد کارکونکي، کاري کمیټه او درلنشا شامل دي او هر یو کمیټه به دغه بورډ کارونه د مخاورو سره په مشورې ډیر ژر نهایی کړي.
اخشار مربوطش به زودی نهایی و ترتیب میشود.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان کې غلی چې د سولې عالی مشورتي بورډ به خپل ناستې د ملي والی د حکومت د مشانو، د دواړو مجلسونو د رئیسانو، قاضي القضات، د ملي امنیت د شورا سلاکار، د ولسمشر دفتر، لوی سرنوال، د ملي امنیت رئیس، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر، د سیمایز ارګانونو د رئیس، د علماو د شورا د رئیس او د سولې علي شورا د دارالانشا د رئیس په ګډون ترسره کوي. په فرمان کې روښانه شوی چې مرک چی پلاوی د ولسمشر د دفتر د رئیس په مشرۍ موظفه ده چې د سولې د عالي مشورتي بورډ په لارښوونه د سولې خبرې مخته یوسي. په ورته وخت کې نهه کمیټې هم جوړې شوې چې د ټولنې مختلفو اقشارو څخه نظریات ترلاسه او خلکو ته د سولې د خبرو د پرمخ بیولو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړي. په دغو کمیټو کې د سیاسي ګوندونو، علماو، ښځو، قومي مشرانو، مدني او فرهنګي فعالانو، خصوصي سکتور، مهاجرین، ځوانانو او د جنگ د قربانیانو د کورنۍ واستازي شامل دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود د سولې د عالي مشورتي بورډ جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره ټاکل شوی پلاوی د منلو نه ده.
بورډ کې کار هر څوک دی نیسي چې مشورې ورکړي، دا خبره ده، لیکن هغه ټیم د مذاکراتو چې دا باید مطلق او ملي ټیم وي، دغه څه چیرې باید پکې واخیستل شي چې هغه مخالف لوري ته هم د منلو وړ وي. افغانستان جمهور رئیس دغه ټیم د مذاکراتو اعلان کړو، اکثر سیاسي اعضابو مدني فعالانو دا رد کړ. د مذاکراتو لپاره باید یو ملي ټیم وګماري.
له دې وړاندې هم د سولې د دولس کسیز پلاوي په اړه انتقادونه مطرح شوي دي او یو شمېر سیاسي ګوندونه او کارپوهانو ویلي چې د ولسمشر لخوا یاد ټاکل شوی پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو توان نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر امریکایي رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دې ورځو کې د سیمې د هیوادونو نه په لیدنه بوخت خبر ورکړی چې افغان سیاسیون باید د سولې په برخه کې د رامنځته شوي فرصت نه ملاتړ وکړي او د امریکا په حضور او دوام داري همکاري دي ازره نتړي. واصل وصال، ازادي راديو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملي يواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کابل به راتلونکي اونۍ د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزي غونډې کوربه وي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړې د حل او له تروریزم سره د مبارزې په هدف جوړیږي. اخوا د افغانستان ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که چیرته چینایان تضمین وکړي ممکن غونډه مطلوب نتایج ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
ټاکل سوی چې د افغانستان، پاکستان او چین دویمه درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه سي. له تروریزم سره مبارزه، د سولې ټینګښت، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ حل او د اقتصادي همکاریو پراختیا هغه موارد دي چې په دغه غونډه کې به ورباندې بحث وسي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې په دغه غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تروریزم سره د مبارزې په هدف د همکاریو یو توافق لیک هم لاسلیک سي او بیجنګ به د هوکړه لیک د عملي کېدو لپاره نظارتي نقش ادا کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي له هغې جملې داود کلکانای وای پاکستان له جدي سیمهیزو او نړیوالو ستونزو سره مخ دی او په خبره یې له دغې غونډې ښکاري چې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ کې بدلون راغلی. هغه وای تمه کیږي چې پاکستان په خپل ستراتیژۍ کې بدلون راوستی وي په داسې حال کې چې په رښتیا هم چینایان تضمین وکړي پاکستان صادقانه عمل وکړي دغه غونډه د افغانستان په ګټه ده. د حکومتي سرچینې په وینا دغه غونډه به د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه وي او سیاسي مرستیالان به د تفاهم لیک چې ټاکل سوی د دوی له لوري لاسلیک سي د اجرایي کمیټې په راس کې وي. ویل کیږي چې علاقه لري چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو او کړکېچونو په حل کې منځګړیتوب وکړي. د افغانستان، پاکستان او چین لومړی درې اړخیزه غونډه تیر کال د ډسمبر په میاشت کې په بیجینګ کې جوړه شوې وه. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې د افغان حکومت په وینا پاکستان کړې ژمنې عملي نه کړې او د سولې په پروسه کې عملا نقش ادا نه کړ. همداشان افغان حکومت پاکستان تورنوي چې له وسلوالو ملاتړ کوي او په خپله خاوره کې ورته پټنځایونه ورکړي، خو پاکستان په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخواني افغان ډیپلوماټان له هغې جملې احمد سعیدی په دې باور دی چې دا ډول غونډې د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نه لري.
ازادي راډیو ته غوښتست. اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند کې پرون چارواکو د نظامی شورا غونډه وکړه. د هلمند دولتي مسؤلینو وویل چې په دغه ولایت کې د طالبانو سوخه اداره لمین زوړیده. دوی ویل چې په دې ورستیو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه ځینې نږدې کسان وژلې او دا د افغان پوځانو لپاره مهمې لاسته راوړنې دي. الیاس دای په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د هلمند همدې نظامي شورا په غږ پیلېږي.
دولت د مقام د رسنیو په دفتر کې د نظامی شورا ارشاد غړي راټول سوي دي. دا کوي چې د طالبانو څوکۍ اداره لمنځه وړې ده او د هغوی جنگي ماشین د فلج په حال کې دی. د هلمند چارواکي دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې په تازه ورځو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په یو شمیر هوایي بریدونو کې د هلمند لپاره د طالبانو والی ملا عبدالرحیم مشهور په ملا عبدالمنان او د غمرستیال یو شمیر نور کلیدي کسان وژل سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په یو غړ خبره ناست کېول د تیر دوه میاشتو رئیس د طالبانو د رهبری او څوکۍ ادارې پر مرکزونو شپنی عملیات او هوایی بریدونه ډیر کړی دي.
جمن په یو میاشت کې د باباجی در عملیات او ټولو کې په دې نتیجه کې 251 تنه طالبان لمنځه تللي او شپږ دېرش ټپیان سوي دي چې په دغه 251 نفر طالبانو کې یو لستانه مهم قمندانان دي چې په هغه کې خپل ملامنان دي. والی د نام نهاد طالبانو ملا جاوید چې د ملامنان خاص او د دوی سخنګوی او امر دهنده و او همدارنګه ملا مرتضی شبکه تواب چې هم د معاونیت بخش مختوړل د والی او همدارنګه د استخباراتو د رئیس په توګه او نور قمندانان هم چې جمن یو لستانه کې پکې شامل دي.
والی زیاته کړه د شار تر څلورمې حوزې باباجي او نادلي ولسوالۍ وروسته نورو سیمو په خاص ډول مارجې او ګرمسیر ولسوالۍ لپاره د عملیاتو پلان لري، خو دا به لږ وخت ونیسي ځکه هغه سرتیری د سره تجهیز او روزنې ته اړتیا لري چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د نادلي او یو شمېر سیمو په عملیاتو بوخت ول. چارواکو په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو لور ته د اوسو تلفاتو شمېر بي سار یاد کړه او د دوی د نظامي شورا د لمنځه تللو ادعایه وکړه. د هلمند امنیت کمانډان سمونوال عبدالرزاق یعقوبی ول د تیرو څو میاشتو په عملیاتو کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر کم سوي دي، هغه ځکه چې د شپلان او کوي رهبرۍ سره پرمخ تللي دي. یعقوبی چې یو خبري ناست معلومات ورکول ول په ژمي کې د ډیرو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره پلان لري چې د طالبانو په ولکه کې دي.
ما امیدواره شم کې قواتای امنیتي ما درې از فصل
دی وای زه هیلمنیم چې افغان ځواکونه په خاص ډول پولیس په روان ژمي کې د وسلوالو سره د کمربندي سیمو د ساتنې په شمول ځینې نورې مهمې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي. که په دې کار کې بریالي سرو هم به تحکیمات وسي او هم به د نورو سیمو د عملیاتو لپاره چمتووالی نیول سوی وي. د هلمند دولتي مسؤلین په داسې حال کې د نادلي او باباجي تر نیول کېدلو وروسته خوښ بریښي او د طالبانو د نظامي شورا د مهوي خبرې کوي چې دغه اوس نوزاد، مساکلا، سنگین، خانشین، دیشو او بغران ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د مرجې، ګرمسیر، ګریشک او کجکي د مرکزونو او یو څه نورو سیمو پرته 90% ساحې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي د باباجي او لوی مانده د عملیاتو د پیل رئیسی د هلمند په واشیر، نادلي، ګریشک او باباجي کې پر ګڼو دولتي پوستو د بریدونو او افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو دا ډولو خبر ورکړی دی. د یادونه ده چې حکومتي مسؤلین افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو خبره نه مني. محمد لیاستی، تازه دی راجو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
دیفنس پوسټ ورځپاڼې د سیشن به په ورځ د کابل په پغمان سیمه کې د بمی چاودنو په اړه لیکلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند نجیب دانش ویلي چې د افغان امنیتي سرتیرو د موټرو کاروان تر عملیاتو وروسته بیرته د ستنېدو په حال کې و چې ور باندې حمله وسوه. ورځپاڼې لیکلي چې د روان کال پر مهال د طالبانو او داعش ډلې په حملو کې افغان امنیتي سرتیرو تر ډیر تلفات اوښتي دي. د ورځپاڼې په وینا درې کاله مخکې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د افغانستان د امنیت د تامین چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې او له هغه راهیسې دا ځواکونه د سختریزو پر شا تمبولو هلې ځلې کوي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په نومبر میاشت کې ویلي و چې له 2015 کال راهیسې شاوخوا 1500 سرتیري او د پولیسو افسران وژل سوي دي. د ورځپاڼې په وینا دا شمیر د پخوا په پرتله چې تایید شوی و ډیر دی. ډیلی میل ورځپاڼې په اتریش کې د یو افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې پولیس ورپسې ګرځي. د ورځپاڼې په وینا دا هڅې وروسته له هغه پیل شوی چې په ستیر ښار کې د دې پناه غوښتونکي د ملګري نجلۍ مړی د دې د خوب په خونه کې وموندل سو. ورځپاڼه لیکي ویل کیږي چې 19 کلن صابر اخونزاده خپله 14 کلنه اتریشي ملګری چې نوم یې میشل ښودل شوی ښایي د حسادت له کبله وژلی وي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د میشل کورنۍ ویلي چې د دوی د لور او صابر ترمنځ ستونزې وې او دې هلک هڅه کوله چې پر میشل د تګ راتګ بندیزونه ولګوي او ژوند یې محدود کړي. ورځپاڼې د ستیر ښار د پولیسو له قوله لیکلي چې میشل په چاقو وهل سوې او مړه سوې ده. ډیلی میل لیکلي اخونزاده د پناه غوښتونکو په یوه کمپ کې ژوند کاوه او تر دې پیښې وروسته یې په اړه معلومات نشته.
ازادي راډیو ته غواګاست. د تایم مجلې څو خبرې لاندې 2013 کال د دې مجلې د شخصیت په توګه نومولي په دې ډله کې د سعودي خبریال جمال خاشوقجي هم شامل دی چې د اکتوبر په میاشت کې وژل شو. تایم مجله له 1920 کال راهیسې هر کال د کال شخصیت انتخابوي. په دې اړه نور جزئیات لا اجمل انداورو.
تایم مجلې خبریالان د ساتونکو په توګه یاد کړي. د دې مجلې لخوا په خبرو شوو تصویرونو کې فلیپینای خبریاله ماریا ریسا چې نیول شوی او د رویټرز دوه خبریالان والونی او کیاو سوی او چې د یو کال راهیسې میانمار کې بندیان دي څرګندې کړي. همدارنګا د کپیټل ګازیټ ورځپاڼې د هغو 5 امریکایي ژورنالیستانو عکسونه هم ټایم چاپ کړي چې د میرلند ایالت کې د دې ورځپاڼې په دفتر برید کې وشل شول. د مجلې د سعودي خبریال جمال خاشقجي عکس هم چاپ کړی چې د اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي کنسولګری کې وشل شو. د رویټرز خبری اژانس د عملیاتي برخې یو چارواکی ریکچو واوای میانمار کې د دوو همکارانو نیول کاملا غیر قانوني دي. ریکچو واوای موږ ویاړو چې والونی او کیاو سویو د ټایم د کال د شخصیتونو په نوم غوره شوي. محتمل لرو چې دا لقب په میانمار کې د دوی غیر عادلانه زندان کې دل پای ته ورسی او په نړۍ کې به د آزادو رسنیو د اهمیت او رول په اړه ډاډ رامنځته شي. تایم مجلې د دې خبري اعلان او لاکسونو سره لیکلي چې دا ټول په نړۍ کې د بشمیره خلکو استاسي دي. تایم وای د 2013 کال تر دسمبر میاشت پورې په ټول نړۍ کې 250 خبري اعلان وشل شوی چې د ټولو د اطلاع رسولو په برخه کې قرباني ورکړي. سره له دې چې په دې لیست کې په افغانستان کې د وشل شو خبري اعلان یادونه نه ده شوی، خو په ټولو رسنیو کې په کابل کې په یو ورځ د نه هوتنو خبري اعلان او د رسنیو د کارکونکو وشل کېدل په 2013 کال کې د خبري اعلان لپاره تر ټولو مرګونی پیښه بلل شوی. دوی ملوی پیښه د امریکا په میرلند ایالت کې و چې د کپیټل ګازیټ ورځپاڼې څلور خبري اعلان او یو ورځپاڼه پلورونکی په یو وسلوال برید کې وشل شول. تایم مجله له 1920 میلادي کال راهیسې هر کال د کال شخصیت غوره کوي چې هر کال د یو یا څو تنو تصویرونه په څلور پاڼو کې خپروي. سه کال د لومړي ځل لپاره د داسې کسانو عکسونه د تایم مجلې د کال د شخصیتونو په توګه چاپ شوي چې ځینې ژوندي نه دي او ډېر عمر یې د اطلاع رسنۍ په برخه کې تیر کړی.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له ازادي راډیو زمونږ غاګورې دولت سپګنی مندنی ته په او فم سره شرپینځ باندې خبرونه کوو. اوس هم اسمت څاروان ته وغږو چې د البرت انشټاین د یو لیک د قیمت په اړه مونږ ته غږیږي.
د نامتو ساینس پو البرت انشټاین په لاس کې شوی لیک په نږدې 3 ملیون ډالر و پلورل شو. د انشټاین دا لیک چې تر مړینې یو کال وړاندې په 1945 میلادي کال کې شلی وو په 2.9 ملیون ډالر و پلورل شو. دا لیک نیمه پاڼه دی او 415 کلمې پکې کارول شوې دي. په دې حساب د انشټاین د لیک هرې کلمې ته نږدې $100 بیه ټاکل شوې ده. اټکل کېږي چې د انشټاین دا لیک به د نیویارک د لیلامونو په مرکز ای بی کې په $1.5 ملیون وپلورل شي. خو کله چې دا لیک لیلام ته وړاندې شو یوازې په 10 دقیقو کې بیه $3 ملیون ته وخته. انشټاین دا لیک جرمن فیلسوف اریک ګوتکن ته لیکلی و. په دې لیک چې په جرمنی ژبه لیکل شوی انشټاین د دین، ساينس او له ژوند سره د هغو په ارتباط نظر څرګند کړی دی. تر دې شپږ کاله پخوا د انشټاین د ځوانۍ د وخت یو لیک او پر یوه کاغذ څو کرښې وموندل شوې چې هر یوې په څه باندې 15 لک یورو وپلورل شو. په 2011 میلادي کال هم د انشټاین یو لیک په $14,000 پلورل شوی و. په دې لیک کې چې انشټاین په 1909 میلادي کال کښلی و، نوموړي د نیویارک یو سوداګر په دې ستایي چې یهودان له نازیانو ژغوري. انشټاین په 1899 میلادي کال د جرمني په اولم ښار کې زیږیدلی او په 1955 میلادي کال نیویارک ته نږدې په پرنسټن کې مړ شو. انشټاین په 1922 میلادي کال د فزیک د نوبل جایزه وګټله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسد الله اندر له میزان ولسوالی لیکي 2019 کال په 16 سمبال غواړم. گاونډیان نه غواړي چې افغانستان ته امنیت راشي. افغانان باید خپل هیواد ته امنیت په خپل راولي. دا جرار له پارونه لیکلی دي. محمد الله قلمیار هم د هلمند لسنګینه لیکلی، په هلمند کې طالبان ډیر په عذاب دي، خو د جنگ ماشینې لکه څنګه چې حکومت وایي هغه سي نه ده مات شوی. وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې دی. ورسول لاندو خبرو ته د هلمند چارواکي وای په دی ولایت کې د طالبانو سوق او اداره لمینځ وړي او د هغوی جنگي ماشینې فلج کړي. ظریفه غفاری چې څو میاشتې مخکې د میدان وردګو د مرکز میدان ښار لپاره د ولسمشر لخوا د ښاروالي په توګه ټاکل شوی وای، تر اوسه هم رسمن دنده نه ده پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په تیرو دوو اونیو کې تر سلو زیات کسان د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د امریکا متحده ایالات وای پاکستان یې د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړی چې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کړي. د لویدیځو هیوادونو د غندنو سربیره ایران خپله وروستۍ راکتي ازموینه تایید کړه. او د فرانسې پولیس وایي د سترازبورګ په ښار کې د کرسمس په بازار کې د ډزو پر مهال تر دوو کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. د پروګرام دویمه برخه پیلېږي. هغه هم د سترې محکمې او نورو ادارو د یو خبرګون په اړه. د افغانستان ستره محکمه او د پوهنې او قانون او پټرولیم وزارتونو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هغه راپور رد کړ چې ویلې دي په دغو ادارو کې اوس هم فساد موجود دی. د دغو ارګانو ویاندویانو د سې شمې پر ورځې خبرې ناستې ته وویل د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ راپور زوړ او د دوی نوي اصلاحات او پرمختګونه یې له پامه غورځولي. خان محمد سین ته به وکړو.
د افغانستان د ستر محکمې او د پوهنې او قانون او پټرولیم د وزارتونو ویاندویان وای د دوی په ادارو کې د فساد د موجودیت په اړه د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په راپور کې د تحقیق او ارزونې هیڅ ډول مسلکي او علمي معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل دغه راپور د زړو اسنادو پر مټ جوړ شوی او د یادو ارګانونو نوي اصلاحات، پرمختګونه او د فساد ضد اغیزمنه مبارزه پکې له پامه غورځول شوې ده. د افغانستان د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان وویل
په څلورو کلونو کې 301 تنه د فساد په تور د محاکمو په داخل کې نیول شوي او د عدالت 50 سپارل شوي دي. په دې کې 14% یې مربوط دی قضا کېږي. لس تنه هغه قاضیان چې د قانون نه خلاف قضا ته راغلي وو له قضا څخه شلل شوي. د څلورو کلونو په ترڅ کې تقریبا 1903 تنه قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي. یو کال وړاندې د قضایاو د مدیریت سیستم ایجاد شوی چې تر اوسه پورې تقریبا 4,500 دوسیې ورته راجستر شوي دي. ښه تاثیرات یې له فساد سره د مبارزه برخه کې درلودل.
خاغلی ایمان دا هم وویل په وروستیو کلونو کې شاوخوا 2,100 قضیو ته رسیدګي شوی او دا ټول هغه موارد دي چې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو لاسته راوړنې ښیي. حال دا چې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ پر دې ټولو سترګې پټې کړي دي. سربیره پر دې د پوهنې او د قانون او پټرولیم د وزارتونو ویاندویانو نورې نزهت او عبدالقدیر مفتی په وار سره په وروستیو کلونو کې د دوی په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې په مؤثریت او په رامنځته شوو اصلاحاتو خبرې وکړې او د شفافیت د سار بنسټ راپور یې له انصاف لرې وباله. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افزلی د یکشنبه په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې اوس هم د پوهنې او قانون او پټرولیم په وزارتونو او عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد موجود دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې یو شمیر غړي په دوی د جنسي زور زیاتی لګیدلې تورونه به بنسټه بولی او وای په دې اړه د جدید څیړنو غوښتنه کوي. دوی چې شمیر لزګونو ته رسیدي د سشمې پروژې کابل کې خبري ناسې ته ویل د فوټبال د ملي لوبډلې په خوانی مدیر خالدی پوپلزه د خپل شخصي ګټو لپاره د فوټبال د فدراسیون په یو شمیر مسولینو د جنسي زور زیاتی او زورونې تورونه لګولي. خو خالدی پوپلزه له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د فوټبال د خزو د ملي لوبډلې له یو شمیر غړو سره د فوټبال فدراسیون چارواکو ناوړه چلند او جنسي زورونې فلم او عکسونه لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا سره هم شریک کړي دي. ولسمشر اشرف غنی د دغو تورونو له لګیدلو وروسته د فوټبال فدراسیون د مشر او پنځو لوړپوړو غړیو دندې ځنډولې او اوس وخت لوی څارنوالي په دې ارتباط څېړنې کوي. واصل وسال او نور جزئیات.
د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي وای د دغه لوبډلې په خوانی مدیر خالد پوپلزی د دوی له عزت سره لوبې کړي او دوی د خپل حیثیت یاد غواړي. دوی د سه شنبه پورس په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دفتر کې خبري ناستې ته ویل چې د غلی پوپلزی به بنسټه ایداو دوی تر رواني ستونزې پیدا کړي او خلک ورته په سپک نظر ګوري. دوه تنو لوبغاړو ارزو رحیمی او نیلاب محمدی په دړه داسې ویل:
یو وخت خود ما به افتخار میگفتم که ما بازیکن تیم ملی بانوان هستم.
یو وخت می په ویار سره ویل چې زه د افغانستان د خزو د فدراسیون د ملي لوبډلې لوبغاړی یم. خو له کومې راهیسې چې خالد پوپلزی دغه ادعا وکړي زه اوس نشم کولای چې د خپل پلار او ورونو سترګو ته وګورم. په پوهنتون، ښار او دنده کې ټول موږ ته په سپک نظر ګوري. موږ لس کاله کېږي چې دغلته فوټبال کوو. ټول زموږ ملاتړ کوي او موږ سره د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو لخوا هیڅ ډول ناوړه چلند نه ده شوی. له هر روز ان کې او بل کس سره چې شخصي ستونزه لري له هغه سره یې حل کړه. ولې غواړي چې د فوټبال ملي لوبډلې نوم بد کړي؟ د ملي لوبډلې د وی لوبغاړي په توګه د خلکو د ډیرو خبرو له لاسه موږ له رواني جنگ سره مخ یو.
دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې په لوبغاړو د جنسي زورونې د تورونو قضیه په شفاف ډول وسړي او ژر تر ژره پایلې له دوی او ولس سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مدیر خالد پوپلزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي په جنسي زورونو تورن کړي وو. پوپلزی ویلي د افغان خزو فوټبالرانو سره د فوټبال فدراسیون چارواکو د ناوړه چلند او جنسي زورونې فلم او عکسونه لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا سره هم شریک کړي دي. نوموړي دا هم ویلي د شفافو څېړنو په خاطر به دا اسناد د افغانستان د لوی سرنوالۍ په واک کې هم ورکړي. د دغه ویډاو شاوخوا یو ونې وروسته د افغانستان لوی سرنوالۍ د فوټبال فدراسیون د رئیس سکرتر جنرال مرستیال د دروازه ساتونکو د کمیټې او ولایتي اړیکو د مسول دند وزندول چې دغه چاره د فوټبال فدراسیون مسولینو غیر قانوني وبلله او لا هم خپل دندو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی ډاډ ورکوي چې یا د قضیه د ګمارل شوي پلاوي لخوا په شفاف او بې پرې ډول څېړل کېږي او په دې اړه به ډېر ژر وروستي معلومات له خلکو سره شریک شي.
مینان میتل لوی سرنوالۍ افغانستان قضیه را بې طرفانه مستقلانه
دی وایي. د افغانستان لوی سرنوالۍ ډاډ ورکوي چې دغه قضیه په بې پرې او شفاف ډول څېړي او د اسناد او شواهدو او قانون په رڼا کې پریکړه کوي. په دې برخه کې له ځینو کسانو څېړنې شوي او ګمارل شوي پلاوي ته ځینې معلومات هم رسېدلي.
معلومات یک اختیار شون به دست هیئت قرار گرفته.
بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونې په اړه پلټنې او څېړنې کوي. د ورزشي چارو افغان کارپول د ډلې سمیولا پام وای خی فیفا د خپل پلټنو په نتیجه کې د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د شته ستونزو او دغه فدراسیون د انتخاباتو پر سر د راپورته شو جنجالونو لامل په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان غړیتوب وزندوي چې دا به د افغانستان فوټبال له لوی زیان سره مخ کړي. واصل وسال، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي روان کال د زعفرانو تولید 14 ټنو ته لوړ شوی. دغه وزارت ویاند اکبر رستمی پرونو ویل په همدې کال کې د زعفرانو په کښت کې 22% زیاتوالی هم راغلی. په دې اړه رحمت الله افغان یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې روان کال په شاوخوا 1,220 جریبه ځمکه کې زعفران کرل سوي چې د تیر کال په پرتله 20% کې پکې زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی د سه‌شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې روان کال د زعفرانو تولید 1,500 ته لوړ سوی. هغه وایي روان کال د زعفرانو تولید 2,590 کیلو ګرام ته یعنی 1,500 ته رسیږي گی چی نسبت تیر کال تا 22% کې پکې زیاتوالی راغلی. ښاغلی رستم زیاتوي چې په ترتیب سره په هرات، فاریاب، کندهار، بلخ، سرپل او فراه ولایتونو کې زیات زعفران کرل سوي دي. د کرنې وزارت وایي چې د چین هیواد په همکاري په نوي ګلخانهي بڼه په دایکنډي، بامیان او کابل ولایتونو کې د زعفرانو کښت ازمیل سوی چې په وینا یې ښه نتیجه یې ورکړې ده. اکبر رستم زیاتوي چې د افغانستان زعفران نوي پسلو کې 1,200 آسیایي، عربي او اروپایي هیوادونو او همداشان د امریکا متحده ایالاتو ته صادریږي. د کرنې وزارت چارواکي وایي د تولید شویو زعفرانو بیه په کورنیو بازارونو کې 1,000,000 او په نړیوالو بازارونو کې بیا په 3 چنده زیاته بیه پلورل کیږي. د کرنې برخې یو شمیر متخصصین وایي که افغان حکومت او بزګران د زعفرانو کښت ته زیات پام وکړي نو له بل هر کښت زیات یاد بوټی د کوکنارو بدیل کیدای شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په شلاوان سن کې په 12 منځنۍ څپه او 5/15 باندې اوري. دغه پروګرام وروستي خبري راپور دی چې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې له لوري د غزنی له ملکی روغتون سره د جنگي ټپیانو د درملنې په هدف د درملو مرسته شوې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی یو لنډ رپورټ را لېږلی چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه درته ولرو.
په غزنی کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سره صلیب ادارې له لورې ورسره د جنگي ټپیانو د درملنې په موخه د یو شمیر درملو مرسته وسوه. د سه‌شنبه په ورځ د غزنی ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل دغه درمل به په جګړه کې د ښکېلو لورو د ټپیانو تر څنګ د ولسي ټپیانو د درملنې په موخه کارول کیږي. نوموړی زیاتوي دغه 125 کارټنه درمل چې سیرومان، پټۍ، د پاسمان سیزن او ځینې نور شیان پکې شامل دي شاوخوا 1,500 افغانۍ قیمت لري.
دا درمل سره غلی تقریبا ټول ټال شاوخوا 125 کارتنه درمل دي. په دغه درملو کې سیروم، انټیبیوټیک، پیشکاری، د پانسمان مواد، تقیم سوي غازونه او ټول هغه مربوطه درمل چې د جراحي ناروغان لپاره ضرورت دي یو کټ په شکل د غزنی روغتون سره مرسته وشوه. البته دا لمړی ځل نه دی د تورته کتنه مخکې هم سره صلیب له موږ سره مرسته کړې او سره صلیب د دې ترڅنګ سیم ملکی ولایتي روغتون سره مرسته کړې، بلکې د مګه د ولسوالۍ له روغتونونو سره هغه کلینیکونه چې په نامه ساحو کې دی وختن په وختن مرسته کړي، خصوصا هغه وخت چې کله جنگ پیښي او یا موږ تر پور ورکو دی هلته د درملو مرسته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی د هیواد تر ټولو ولایتونو زیات په جګړه کې راګیر دی چې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو تر څنګ ډیری وخت پکې ولسي وګړو ته هم زیاته مرګ ژوبلاوړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومنې. یو ځل بیا ستاسو خبرونې یعنی ستاسو د شکایتونو او پیغامونو جوړ خبرونه چمتو ده. دا ځل زموږ یو شمیر اوریدونکو د انتخاباتو په اړه د وروستیو ناندریو او ستونزو په اړه موږ ته پیغامونه راستولې دي او د دوی اندېښنې په ټول افغانستان کې په غوځایونو کې چې د ولسمشري انتخابات ترسره سول د رایو د خوندیتوب او شفافیت په اړه دي. دوی د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې په ډیرو حساسو حالاتو کې د خلکو د رای ورکولو حساسیت او اهمیت در کړیاو هر پریکړه چې کیږي باید په پوره غور او دقت سره وسی. په دې اړه ډیر پیغامونه راغلي چې بیا هم د خبرونې د وخت سره سم یو څو د بیلګې په ډول راخلو او بیا به د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د مرستیا لترګندونې هم ورچی په دې اړه ازادي رادیو سره خبرې کړې دي. لمړی به د انتخاباتو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې واورو او وروسته به نورو مختلفو موضوعاتو ته هم ورسو چې مشتمو دغه په اړه خپل پیغامونه او نظرونه راستولې دي. لمړی د انتخاباتو مسله.
السلام علیکم، زه احمد اخونزاده ده کندهار څخه خبره کوم. مشتمو من دغه ځای چې دغه د انتخاباتو نتایج خو ډیر وزنډبل موږ دغه ته ډیر انتظار یو. اوون دغه شی دی چې دوی وویل چې بایومیټرک سیستم به جوړوو. هغه بایومیټرک سیستم کوم فایده نه وکړه، لکه چیرې دغه بایومیټرک سیستم نه وای همدغه اعلان دوې میاشتې پخوا رسېدی چې دغه څو واره موږ انتخابات درلودلي وو، په هغوی کې به هم دغه دوې میاشتې کې دغه نتایج د وروستۍ پایلې بله اعلان شوې. اوس تر اوسه هغه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې، نو د دغه بایومیټرک فایده چې شوله د بایومیټرک موږ څه کوو. او دوم دا دی چې دغه زموږ ورایو ته در سره هیڅ چې پرنه ورکول کېږي، کچېره اعتبار ورکول کېدل نه، بیا دغه ډېرې باطلې ولې اعلان دلې. دا خو موږ راووتلو، دا تکلیفونه هم پر ځان ویوړل، امن هم پر ځان باندې ویوړل. دا هغه باوجود هم دغه رای نه اعلانېږي. نور مو وخت نه ځای خو مننه.
الو، السلام علیکم، زه عصمت الله فریدی دی کابل ولایت احمدشاه بابا د مین اوسیدونکی. زه د اشرفغني احمدي ته وایم چې د خلکو رایې پورې د کمیسیون نه خاندي، د پرېکړه دې زر تر زر اعلان کړي. د خلکو رایې پورې نه خاندي، خلکو په سختۍ تکلیفو باندې رایې ورکړي، په خلکو رایې پورې دې خاندي کمیسیون نه وي. وسلام.
سلام علیکم، منګه د لوګر ولایت د عزیزي ولسوالۍ. ډېر شباب رایه واچول شوه او ډېر په تنڅه کې او د سر په بدله باندې واچول شوه. او اوس چې لوګر ته لاړه، موږ سره ټول لیست پروت دی چې دومره پلانای او دومره بیسلانای او دومره پلانای. نو دغه هلته اوس پیسو ته خبرې جوړې کړې دي، دښمن ته برابره کړې ده. که چیرته دا رای ونه منل شو، دا ډېر شفاف او د سر په بدله ما چولې. بیا یې باندې کې دی ازري ولسوالۍ نه د انتخابات نه چې انتخابات نوم به بیا موږ خولې باندې وانه خلو. والسلام.
هلو، السلام علیکم، دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلي تم در خبرې کوم. زما غوښتنه د ولسمشر اشرف غني څخه دا ده چې د انتخاباتو و ها رایې موږ ته د تایید وړ دي کومې چې بایومیټریک کارول شوي دي، او ها رایې موږ باطل ګڼو کومې چې بغیر د بایومیټریک کارول شوي دي.
زموږ ته هم د دې راځه دي چې د ریاست جمهور د انتخابات لپاره زما خپل پرلتور لسه او پر جمهور باندې دا پیغام دی، او دغه وینا ده چې هر څوک افغانستان ته سوله راولي موږ به سره یو ورکو. واته مې چې پاتې دي ولسمشر غواړي چې ځان انتخاب کړي او ځان کامیاب کړي، نو فلغه تل شي دې سوله وکړي جنگ د وطن څخه ورکه موږ برایا ورکو. که چیرې جنگ او ټکان او راز جنازې موږ خدمت مخه د پیغام د خلکو ته شي هیڅ څوک نه راي چاته ورکوي. موږ څوک د کیسه موږ هغه د جمهور د څو ورسره چې ټول راي سره او جنگ او چې د جنازې او کیسه موږ هغه راي جمهور موږ سره کرای ورکو. نو اته میاشي نه میاشي پاتې دي په دغه چې اته ځان چې وو پی اول د سولو کې به یو ځل انتخاب وو. سلام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
دوستانو، ساسو نظرونه او اندیښنې مو د واوري دی. اوس په د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د مرستیالي همیره حقمل هغه مرکه ووري چې له ازادي راډیو سره کړې ده، او په سر کې د کابل ولایت د رایو د باطلېدو په اړه زموږ د همکار اکرام الله اکرام پوښتنه ځواب کړې ده. په ګډه به یې واورو.
اغلی حقمل، د کومو دلایلو له مخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل؟
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسیون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه وای ده، او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم، هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول، هغه د انتخاباتي تخلفات او بدبختیو او جرایمو د لوړې کچې موجودیت وو چې تر دې دمه ګومان کېدا چې هغه با شماري چې د ټاکنو د کمیسون د خانه په لار اچول شوې ده د به یو څو کولای شي چې شفافیت تضمین کی او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کی. اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل تر روان و برعکس و، یعنی ورځ په ورځ پیواز دو چې پاک رای زیات شي تور رای هلته ډېرېدلې او په ډېر اسانه طریقه باندې متاسفانه چې په رایو کې لاسوهنه کېدله. بناً همدارنګه هغه گزارشونه چې موږ ته د مدني ټولنو د خانه راکړل شول، په خپله د بعضې حکومتي مرجعو د خانه کمیسون ته راغلل او په خپله د شکایاتو د کمیسون د ثبت شکایاتو هغه ناظرین چې تقریبا د 15,000 شاوخوا کې په ټولو مراکزو کې موږ درلودل، د میډیا او د رسنیو په اساس هم مختلف بیلابیل اسناد چې د موږ لاس ترغلي و دغو په اساس باندې او همدارنګه د قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه چې شکایتونه ورته رسي او وروسته د دې نه چې په خپله تشخیص او بررسي کې کله چې ګوري چې په یوه حوزه د انتخاباتي کې تقلب، تخلف او انتخاباتي جرایم تر اویه و اتیا فیصد یې کچه لوړیږي، په هغو صورت کې بله هغه لار چې قانون پیش بینی کړې ده هغه دا ده چې د شکایتو کمیسون د هغو حوزه رای باید باطل اعلان کړي او کله چې د در رای باطل اعلان شوه نو بیا برته بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسون ته او د ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه بیرته په غو اوزه کې باید ټاکنې ترسره
په کابل کې به لیبی ونی په جریان کې دوباره د ولسی جرګې انتخابات ترسره کی
یو نه وروسته د قانون کې صراحت لري اوس به د پښتنه باید وګ نو د ټاکنو د کمیسون وشي چې د څومره آمادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې دغه تر سره
فکر کوي چې خبرې کړو شو
کاملا نه تنها دا چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده، بلکې د راتلونکو انتخاباتو خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر یې کړل چې هر شی په پیسو ممکن دي، د تورو پیسو راکړه ورکړه بیخي اوش ترسېدلې وه. اما دا خلک اوس پوهیږي چې نه قانون هم شته دی او بعضې مراجع شته دي چې هغه مستقل لانه او به طرفانه پریکړه کی او قانون په لایکوي چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دای بخپل جزا لیدل
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي. په تیرو انتخاباتو کې امنیتی مشکلات، امنیتی ستونزې، د خلکو یو ډول ویره، لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته، لکه څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر اویو فیصد پاک رائے کوینو تاسو باید تاسو سیمه باطل اعلان نه کړي، خو لدی چې ناپاک رای ډیریږي نو هغه باطل اعلان کیږي. دلته طبعا پاک رای مشته ده، پاک رایو کارونکو ته یو ډول توهین نه بولی تاسو
نه قطعا دا ځکه چې موږ وایو چې اویا و اتیا فیصد ناپاک رای دلته ډیروي او شل فیصد طبعا د شفافیت په خاطر، د عدالت په خاطر، شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلی وي د افغانستان د ملی مصالح و په خاطر. هیڅ وخت افغانستان که فکر کوم چې اکثریت خلک خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو شاید خپلو شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي، شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم پړاو که دی زیاتره پاک رای ترلاسه کی، ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندی باندې ډیریږي او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستی وي هغه پوهیږي چې نه والا نشو کولای، یعنی هغه خلک موخ په ګونډو کړل، قانون په ګونډو کړل او د موخ تصمیم په ګونډو کړل. دا خلک باید بیرته هغه کسان چې ناقضین د قانون دي، هغه کسان چې متقلبین دي، مجرمین دي، هغه باید کوشش بیرته ونکړي چې په پښو باندې ودری. نو د دې په خاطر دغه مسله مسؤلیت ګرځي د ټاکنو کمیسون ته، حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کړي چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي.
د شکایتونو د کمیسون د مرستیالي په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي؟
بله، هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي او بالاخره دا فرهنګ باید موږ په خپل ټولنه کې ومنو، ارزش ورته ورکو، تعمیم یې کو او ترویج یې کو. تر دې نه چې په قانون ماتونه او د قانون ګورېزې د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو. د قانون تطبیق ته هر وخت او زمان مناسب وخت دی.
خوب د یو شمیر نور ولایتونو نمرا پورنه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی. دغه ولایتونو په اړه به پریکړه څنګه کیږي؟
د بعض ولایتونو اسناد تکمیل شوی، دوسیه تکمیل د مختار لیګل دي. مثلا وردګ، میدان وردګ ولایت غلطه به ان شاء الله ډیر زر د ابطال پریکړه وشي. فراه که هم متاسفانه اکثریت رای د خلکو هغه هوایی سانحه کې د منځه ولاړې وسوله، هلته ممکنه ده چې کمیسون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابۍ نه کوم تصمیم ونیسي. او بعضې نور ولایت هم چې ستونزې لري، موږ منتظر یو چې اول د خپله د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسون ټول قضیه وڅېړي، او دغو که چېرته دغسې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای د نورو ولایتو چې هلته برایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې بوتله شي، هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل البته موږ نه شو کولای چې د هر ولایت رای باطل کړو په یوه حوزه کې، فقط په هغه اوضو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و.
یعنې څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایې به باطلې اعلان شي، امکانات د دې شته؟
دا مخکې نشم درته ویلی، ځکه چې دغه مربوط په بررسۍ او رسیدګۍ د خپلو ولایتونو ده. چې هغه رسیدګۍ او بررسۍ کوي، بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادوي. چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسیون صلاحیت دی، فقط دوه ولایته چې یوه د یوه دوسیه تکمیل ده، وردګ دي، او بل هم د هغو پېښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څېړلو کې دي. کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه، بیا به کیدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک.
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي؟
ډېر نه دي، کم دي، خوشبختانه چې کم دي، شاید څلور ولایتونه اضافه نشي.
د روسي پښتنې په توګه که حکومت فشار راوړي په تاسې باندې چې بالاخره همدغه څه چې دي همدا پایلې باید ومنل شي، ستاسې غبرګون به څه وي؟
حکومت د شکایتونو د کمیسون استقلال او بېطرفي ثابته ده، او دا فشارونه تیوه ها دا موږ مخکې هم تجربه کړی دی، خصوصا هغه وخت چې موږ تصمیم ونیو چې یو تعداد باید دغشي، هغه یو تعداد چې هست شول. اما خوشبختانه چې حکومت نه دا فشار وړي او نه هم مداخله کوي، او زه مطمئنه یم چې دا فشارونه د حکومت خانه نه وارد دیگه، و احیانا که وارد هم شول قطعا دا نتیجه نه بدلیږي، دا تصمیم نه بدلیږي.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مرستیاله همیره حق ملوه.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، ستاسو نور پیغامونه هم ستاسو چې پر نور موضوعات مو مشتراک ستولې دي، په ګډه به یې وورو.
ما دا پیغام دی د بیرمن ولایت کې دا واکسین چې د بزاسو یو څنګه هم کوم ورته څو خاصې ته نه راوړي. انا د کاون د وخت د مری اکا چلا ده، هغه صحوه کو طالبان نه جنودي کوله چې واکسین د ترای او کار کوي چې دغه وطن ته واکسین نه راوړي. زما دا د جدي راځي چې دا پیغام دی چې بیرمن در مقامات ورته سلام.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته مې سلامونه ورسیږي. پس سلامه موږ د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د مورې په باره کې د زرنی په مکتب کې د جنکیانو مکتب نشته. را شپږ اووه کاله کېږي چې نه مکتب، څوک ماشینه خیالي په جوبو کې اچول کېږي. چې ولې د وزارت مورې د میدان ریاست مورد و وزارت مورد پا دا لاس و ولا و کالا تو کالا که یو ویحت را غلا چی پا دوگر چوالی دی جنتیان مختب نشتا، بل مورد دی زرنی دی مختب یو بل مورد تاکل کی گه غر و دی اغا نکوی و چو قرآن خوره و سرهیوی دی میدان ولایت چی پا دو که مختب دی جلکیان دی دانه دی روش ویحت و که دا غر پایغام دی مگ نشر که دو و سلام.
زهر زدین نمیگه متقاعد افسرم د دفاع وزارت مربوط زمنګ د تقاوت د حکم حقوق چې زمنګ دی باید د سمبلی په میاش کې مونږ تراکر شوی وای تر اوسه پورې راکړی نه دی. تاسو نه هیله کوم چې زمنګ د مشکل د مربوطه مراجعه سره مطرح کې تر څو زمنګ د تقاوت حقوق مونږ تراکر شي. السلام علیکم.
بالو السلام علیکم. بالو ساتنه د پونه ولا د نارنګ ولا شارینه
نن سهار مو ستاسو آزاد راډیو نه یو ښه خبر ترلاسه کړ چې د کونډل تبه مرګ الله پیرا کوي نو ډېر خوشحاله شوي. حال دا ده چې کونډل چې اوبه ښه ماشاءالله ډېره پرمانه دي او کونډلانو ته هېڅ ګټه وانهخېستله. رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې کونډل ته د برېښنا لږ زر تر زره کار ته شروع کړي. ماشاءالله.
السلام علیکم. زه علاءالدین دربان کې ما نه تاسو سره په اړیکې یم. زما دا ارزو ده د اشرف غنی بابا نه چې په خپل وخت کې د کوم ماشومان چې مکتب ته سي مکتب ته روان دي چې کله کوفته شي کوم کې چې پښتنه ته نو کې خپل د مریمون اوس مشونه جګ شوي یا ته جګ شو او سم در سم باندې ته خي د احمد شاه بابا لیکي دار کې موږ ماشومان ټول انداشه دي چې پښتنه ته نو کې د ماشومه چې دې زده کړی دي پښتنه کې ورونه پښتنه وکي هیڅ شي نه دي زده نو خپل دا خواهش دی چې خپل او دا مليمون د ماشينه خو زیات ماشينه وي کې او باید دا وکي چې خپل مليمون خو هغه ته وخی چې خدمتونه وي کې. از دا مو خواهش دی. السلام علیکم.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو د پروګرام د طاهر روشن په همکارۍ درته وړاندې سو ک تاسو په خپل سیمو کې ستونزې لرئ کولای شئ چې د دې پروګرام لاله یې تر چارواکو ورسوي. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو د کشمیره ورسته درته لانو در سره ویلې کې او مشته پیغام ثبت کړی. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.